پر مهال پټیل ماټیل کې سبانې 50 کسان مړ شوي دي. د ریپورټونو له مخې په ارومیا سیمه کې دا پیښه وروسته لاغو شو چې پرون پولیسو د حکومت ضد مظاهره کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس وکارول. او د ترکیې چارواکو په امریکا کې د میش دینی عالم فتح الله ګولین رور نیولی دی. فتح الله ګولین په ترکیه کې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې په لاس درلودلو تورن دی.
انیسا اجمل لمود خبرونو لنډیز اورېدو. اوس وخت راغلی دی د ونې د خبرونې مشالونه. زموږ د ونې د خبرونې مشالونه د نن په خبرونه کې د پښتونخوا تاریخي کلی جلسې ته ورځو، او دغلته د باچا خان د عدم تشدد د کاروان د ځینې مبارزینو د ژوند او زیار کیسه کوو. دا خبرونه تاسو لپاره شاهین بونیری وړاندې کوي. نو راځئ چې واورو مشالونه.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیری مو د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړې خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د پښتونخوا د ثوابې ضلع د جلسې کلی د خدای خدمتگارو کیسه شریکو. تر پای زموږ سره پاتې شئ. جلسې د ثوابې ضلع د لاهور تحصیل یو زوړ او تاریخي کلی دی. دا کلی د ګندارا تهذیب یو مرکز پاتې شوی دی. د تاریخ په بیلابیلو دورونو کې لوی لوی شخصیات زیږوري دي چې د خپل خاورې د ازادۍ، پرمختیا او حقونو لپاره مبارزه کړې ده او قربانۍ ورکړې دي. لیکوال او سړنکار روحان یوسفزی د جلسې کلی پیچنګلو صدا سي کوي.
جلسه دا دوه مشهور کلی عزیزي او د جهانګیری او د ساده ترمن دا یو کلی دی چې خو بیا رزرو سره لګي او پتہ بلاک راجی بلاک کے سمجھے نزول سار کیونکہ ہٹکوں ابھی تک بلاک کے لیے پتہ پہ بلاک کے لیے شید جائیں گے میں تر کونڈے پورے سب سوچ کے جلتا ہے تاریخ تعلق سے نزول پلن کو پتہ خدا ہوا میں کہ دی معلوم تاریخ کے سمجھے اگر 2000 قبل المسیح جلتا ہے لفظ کے سمجھے تو سنسکرت سے جل ہوئی سری ابوت اور صحیح ہوئی سریتا سر سرو تالاب ہو جل گئے خود تالاب ہو بس کو تم مخکز نے ہٹکو مغلو اور یسدو ترمن کی تم بخشیو اگے کین د دیکلی ډیر خلکو چې کوم نه رول ادا کړو ایون چې د ډیر وخت چې کوم نه د نمو د غنوی په دور کې راځي جېپال او دغه ځړای اغه دلته یادګارو مستا.
فهیم سرحدی په خپل اردو کتاب خدای خدمتگار تحریک کې گمنام هیرو کې لیکلی دي چې کله باچا خان د پښتنو په وطن کې د خپل اصلاحي تحریک پیلو کو نو د هغه پیغام د کلی ته هم ورسېد او د کلی سړو او ښځو دواړو ورسره د خپل خاورې د خپلواکۍ لپاره مبارزې ته ملا وتړله. په دغه اړه روحان یوسف زیوای
پرسو چې د خدای خدمتگار تحریک تعلق دی نو باچا خان چې کله اورنګ دلته راغلی او د مرغوز جلسه ولا په مرغوز جلسې ته ځینې خدای خدمتگار تللو پای کې مستان بابا دي، شاد الله بابا دي، هغه دور فل رحمان کاکا دي. نو هغوی چې بیا دغه پیغام اورېدو بیا راغلل نو د هغه دور نه تقریبا د 1930 نه بیا باقاعده دلته چې کوم دی نو تنظیم جوړ شوی او دلته د خدای خدمتگارو پکې باچا خان سره ممکن تنظیم سره راغلل. هغې نه پس دوی مجلسه په ډاګیا کې شوې وه، ازادي ډاګیا ته لړله. نو هغه پیغام دلته خورېدو زمونږ کلی سره له ښځو ټول چې کوم دی نو اکثریت دا په خدای خدمتگار تحریک کې وو او وقت په وقت څو قربانۍ راغلي دي، جیبونه یې خوړلي دي، جایدادونه یې ضبط شوي دي.
کله چې باچا خان بیا وروستو خپل تحریک نور هم منظم کو، دلې د خدای خدمتگار تحریک نوم ورکړ. د پښتونخوا د نور سیمو په شان په جلسې کلی کې هم تنظیم جوړ شو او د برتانوي راج نه د ازادۍ لپاره هلې ځلې پیل شوې. د دې پر دې عمل کې برتانوي ځواکونو ډېر کلی په خپل محاصره کې واخیست او کور په کورې د لټون عملیات پیل کړ. د جلسې کلی ټول سړي په یو میدان کې راټول کړل شول او هغوی ته وویل شو چې خدای خدمتگار تحریک پرېږدي او معافي وغواړي. د کلی مولا هم خلکو ته وویل چې په ماپی غوښتو کې سبد نشته، خو خدای خدمتگارو د مولا خبره هم ونه منله. هغوی وویل چې ماپی خو د ګناه غوښتل شي، نو هغوی کومه ګناه کړې ده چې بخښنه وغواړي؟ کچره ازادي غوښتل ګناوي نو دوی به دا ګناه بیا بیا کوي. روحان یوسفزی د دغه دور یو کیسه داسې یادوي.
د هغه وخت نه دا تحریک د خدای خدمتګارو پکې ډېر عجیبه عجیبه کردارونه مو. زه تاسو ته یو مثال درکړم. د شادالله بابا زموږ یو خدای خدمتګار وو، او چې کله خو چې کومې رالو دلته د خلکو نه حضور غنم وړل، او هغه خبر شو نو هغه کې یوازې توره راواخیسته او رالو، او هغه تله کې خپل کېښودې چې دا د دې خلکو محنت دی، دا د دې وینې او د خولې پیداوار دی. دا خلک د غشمو قبالې چې کوم مېمانه غنم وړي او دلته نه بسمله وړي په زور چې دغه وغلا بیا ټول خوري خدمتګار او خلک را پورته شو. هغه پوه چې کوم دی نو او هغه پولیس هغه پپا شول. راکاجي محمد اکبر یو کردار وو، مستان بابا یو کردار وو، وحستان بابا یو کردار وو، دورانی بابا یو کردار وو، فضل الرحمان کاکا، ګل رحمان کاکا، او محبت خان کاکا، او داسې بلا بې شمېره نومونه دي چې دغه د خدای ډېرې زیاتې قربانۍ زیادادونې د بچیو جیرونې په کلونو کلونو خوړلي وو.
فهیم سرحدی په خپل کتاب کې لیکي چې د دې انکار نه وروسته د کلی په سړو خوځو د ظلم او تشدد یو نوې لړۍ پیل شوه. د کلی د نوموړو خدای خدمتګارو فضل الرحمن بابا، محمد اکبر کاکا جی، مستان بابا او سنوبر کاکا نه کالی اوستل شو، په کټونو پورې وتړل شو، او بیا ورته د دیرشو دیرشو کوړو سزا ورکړل شوه. فاغی بیا هم په خپل دریز قائم پاتې شو. باچا خان هم د دې کلی سره ډېره مینه لرله. د دغه ولس د قربانۍ او قدر یې کاوه، او چې کله به ورته هم وخت ترلاسه شو نو جلسې ته به ورتلو. روحان یوسفزی د باچا خان جلسې ته د یو سفر خبره داسې کوي.
د باچا خان په لومړي راتګ کې زمونږ کلی ته چې کوم ماته معلومات دي، نو دا په 1931 خوا کې راغلی وو چې کله دا تحریک دغه شو. دلته چې کله هغه راغلو نو زمونږ دلته په دې کلي کې یو بلکې زمونږ محله ده، هغې د محله رامبی خیل وي، هغه حجره کې پروګرام و. نو دغه نوم یو دا غني الله بابا، هغوی د ډېرو خوشحالۍ نه باچا خان ته بډه لال کړی وو چې کله د روټۍ وخت شو او باچا خان ته پته ولګېده، نو هغه ورته چې غني الله زه دې ته نه یم، زه خو تاسو له داسې شونه ختموم، نو زه بالکل نه خورم. نو مشران چې کوم خدای خدمتګار وو هغوی ما ته پخپله دا کیسه کړې وه، هغه روټۍ ونه خوړه، هغه روټۍ ونه خوړه. او ګولي رحمان حاجي صاحب، ګولي رحمان کاکا یو مینو، هغه د کوره دغه راوړې پی راوړې، هغه پی سره روټۍ وخوړه، هغه ګډ غوښې ته هغه خوله ورنړه. دا د 1931-32 اړوندی ځل چې کله باچا خان راغلی وو، د هغې نه پس بیا نور ځلم راغلی وو. خو زما د یادو تر مخه چې کله ما باچا خان لیدلی وو، باچا خان زمونږ کلي ته راغلی وو، نو هغه بیا په ویلچیر کې وو. غالباً دا د دې بحث چې تر شي دغه دور خبر وو، د ضیاءالحق دور وو، د ضیاءالحق په دور کې په ادمزی محلي ورته وایي په هغه جومات کې پروګرام وو. ویلچیر کې مونږ دغه کوو په خپله داسې پرایمری سکول مو وړوکي مخو ما پکې نظم وویل.
روحان یوسفزی نور وایي چې باچا خان به کله هم جلسې ته راتلو، نو د پښتنو په ټولنیز ژوند کې د اصلاح خبره به یې کوله. خلکو ته به ویل چې د نړۍ سره یو شان د تللو لپاره د زامنو سره سره باید خپلې لونه هم سکولونو ته ولېږي او خپل منځي طرفګنې ختم کړي.
باچا خان مهمه خبره دا ده چې په خپلو کې د طرفګنې دښمنۍ د غلط رسمو او رواجونو متحد شي، چې د خلک سره یو بل سره مینه او اخلاص، د جنگ جګړو نه دا هغه رواجونه نه دا هغه غنه چې هغه تاسو نقصان دی وی، او خاص کر څوک چې فائد شغاره لري زه کولو. زما یا شي چې دا خبره کوله چې دغه نه کومي چې شلون مل معلوم راشي نوم یو چرګ لاله وي، چې یو مل معلوم راشي نوم یو چرګ لاله وي، یو چا نه چه پخوي مهرباني وکړه. خرچې کمه کوي په لاره چې په خپل بچو باندې په جنکو په لټانو باندې تعلیم وکړي، سکولونو ته دغه کوي، او په تعلیم باندې به ډېر زور راوړو، او په امن په مینه او محبت او ورورولۍ خبر ہوئی فکر رہے کہ ہم سب خود کی کم لگے یہ مجھے شو اتحاد و اتفاق مین پیدا کو اور وہ پیدا کر خبر ہے.
فهیم سرحدی په خپل کتاب خدای خدمتګار تحریک کې ګمنام هیرو کې لیکي چې کله د خدای خدمتګارو د مبارزې په نتیجه کې فرنګیان رخصت شو او په صوبه کې د قیوم خان وزارت جوړ شو، نو په خدای خدمتګارو ظلم زور لا ډیر شو. پولیس او پوجانو په جلسه کلی کې د ډیرو خدای خدمتګارو کورونه لوټ کړ او د هغه ساروی او د ضرورت نور سيزونه هم د ځان سره یوړل.
بدمرغی وقت محنت نہیں ہے خدمت کرے گا روزن کرے گا کرے گا
اور دن کو عمدے سر زمنگ نند پر ون وق پائے ترسی بل ون باد بادشاہ خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزین پاڑا د نور معلومات سر رازو ترہاغ اللہ پامان.
اور جن کو مشالونا و نیز مخبرونه موریدا چې زموږ همکار شاهین بنیدی درته وړاندې کوله. اوس خو راغلی دی زموږ د یو بلې ونی دی خبرونه د سولې پر لور. د سولې پر لور نن نه خبرونه کې د سولې نړیوالې ورځ په لمانځلو خبرې شوی او دې ته کتل شوی چې آیا سیمه کې د مذاکرات لارې د جګړو ختمولو هیله کېدای شي. بشیر ګواخ درته دا خبرونه جوړوي. راځي جوړو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
سلامونه. زه بشیر گواخیم د مشال ریډیو د سولې پرلور خبرونه کې مو هرکلی کوم. د سولې پرلور نننې خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې روانو جګړو ودرولو لپاره د ملګرو ملتونو د مشر غوښتنې اورو.
وی کال آن کمبټنټس اراوند دی ورلد ټو لی داون دیر ویپنز.
دا به هم واوري چې پښتنو سیمه کې رواني جګړې څنګه ودرېدلې شي.
د اقتصادي مفادات د اشتراک په بنیاد خبراتو عمل روان پکار دي شي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو. ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر د میاشتې په 28 تاریخ د سولې نړیواله ورځ لمانځي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په دې موقع په نړۍ کې روانو جګړو کې ښکېلو غاړو څخه دا وار وغوښتل چې د دې ورځې په احترام سره ټوپکونه کېږي او د سولې لار خپل کړي. د کنفلیکټ میپ په نامه یو ویبسایټ تر مخه دا مهال په نړۍ کې 450 جنگونه روان دي. په دې جګړه کې په لکونو خلک وژل شوي او مازوره شوي دي. همداراز په ملیونونو خلکو ته مالی زیانونه اوښتي دي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون د سولې په نړیواله ورځ خپل وینا کې ویل چې د نړۍ هر سړی باید د سولې لپاره کار وکړي. هغه په نړیوالو غږ وکړ چې د خیر راتلونکي لپاره د جنگونو درول ډیر ضروری دي.
وی کال آن کمبټنټس اراوند دی ورلد ټو لی داون دیر ویپنز.
مونږ په ټول نړۍ کې په جګړه کوونکو غږ کوو چې جنگ بس کړي. د دنیا په بیلابیلو برخو کې جنگونه خلک بې کوره کوي، د ماشومانو د تعلیم مخه نیسي او د خلکو بې احترامي کوي. نن مونږ ټول وعده کوو چې د سولې راوستلو او روښانه راتلونکي لپاره به هر ممکن کوشش کوو.
افغانستان کې له 1978 او پاکستان کې له 2001 کال راهیسې په یو یا بل شکل جګړې روانې دي. په دې وروستیو کې دا جګړې نورې هم تیزی شوې دي. د کاسټ آف وار په نامو ویبسایټ لیکلی چې افغانستان کې تیرو 15 کلونو کې تر 6000 کسانو ډیر وژل شوي دي او په لکونو نور زخمیان او میوب شوي. همداراز یوازې تیر کال پاکستان کې 4500 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویل چې که جګړه مار جنگونه بس کی نو په نړۍ کې به د خلکو ژوند ښه کولو ترڅنګ د روغتیا او تعلیم په برخه کې ډیرو اسانتیاو برابرولو ته موقع برابر شي.
peace may be elusive, but it's not the mystery.
سوله کې دې شي مشکل وی خو مبهمه نه ده. مونږ د سوله په جرلو او ریخو خبر یو. مونږ سوله ته د رسیدو په لارو هم پوهیږو. سوله یوازې جنگ بندې ته نه وایي. د سوله راوستل د منځګړیتوب سخت کار، د تربګنیو ختمول، روغې جوړې او د امن ټینګ ساتلو ته وایي. په سوله کې خلک د ثبات او پرمختګ ګټې شریکوي چې د آرامې دنیا د جوړېدو سبب کیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو، لکه مخکې مو چې واورېدله، افغانستان او پاکستان کې روانو جګړو په میلیونونو خلک بې کوره کړي او په لکونو یې وژلې دي. په میلیونونو نور معذوره شوي او د ژوند له بنیادي سهولتونو ځکه محروم شوي چې جنګونو اقتصاد له منځه وړی دی. کلیوي خوا افغان امنیتي ځواکونو کوښښ کړی چې وسلوال طالبان د پوځي عملیاتو له لارې کمزوري او سولې ته حاضر کړي، نو له بلې خوا افغان حکومت د مذاکراتو له لارې د روغې جوړې کولو کوښښ کړی دی. دوی که څه هم د طالبانو سره په سیاسي پخلاینې نه دي بریالي شوي، خو د یوې بلې مخالفې ډلې حزب اسلامي سره یې روغه جوړه وشوله. افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار څو ورځې وړاندې دغه تړون لاسلیک. په دې موقع افغان ولسمشر اشرف غنی وویل چې د حزب اسلامي په شان د طالبان هم راشي او د افغانانو له وژلو دي په لاس اخیستلو سره روغه وکړي.
نن موږ د حزب اسلامي لقدرمن مشر حکمتیار صاحب سره د سولې د تلون د لاسلیک په غونډه کې راټول شوي یو. د سپېڅلې اسلامي، ملي او انساني مقصد ته د رسېدو لپاره هڅه آسانه نه وه. په وروستیو میاشتو کې د سولې دغه هڅې په داسې وخت کې تیزې شوې او نهایي شکل خپل کړ چې په افغانستان کې متاسفانه تحمیلي جنگ ډیر شدید و. د جنگ د شدت په وخت کې د سولې د هڅو لا زیاتول د دواړو خواوو د ټینګ عزم او تدبیر نمایندګي کوي. زما او حکمتیار صاحب د نسل مشترکه وظیفه دا ده چې جنگ متوقف شي او افغانستان د پردو له احتیاج راو باسو. د جنگ اور کشر نسل او اوسنی ځوانانو نه دی بل، بلکې څو لسیزه پخوا بل شوی، او د دې اور د ختمولو وظیفه هم تر ډیره حده د مشر نسل په غاړه ده. ما بیا به ویلی دي او اوس هم وایم چې د سولې لپاره حتی لخپل سره تیریم.
د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار هم په سوله زور راوړ او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د دوی په شان وسله کې دي او د خبرو لار غوره کړي.
افغانان نور د داسې جنگ شعارونه نه بدرګه کوي چې یوازې افغان پکې وژل کېږي. هغه چې پروژه یې د پردیو ټوپک دی، په شاجور کې د پردیو کارتوس، د جنگ او سولې پرېکړې د بارانونو په لاس کې ده. تر هغه جنګیږي چې پردي اکمال کړي. جنگ یې له افغانانو سره دی. داسې جنګي تګلارې غوره کړي چې که د دوی په جنگ کې زر وګړي مري، نه سوه نوي افغانان. طالبان او د رژیم نور مخالفین دي په دې مذاکراتو کې په زړورتیا او جرأت سره برخه واخلي، خپلې ټولې شرعي غوښتنې دي وړاندې کړي.
د سولې پر لور
د مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورېدونکو، د بیلابیلو څېړنیزو رپورټونو په حواله ویل کېدل شي چې پاکستان او افغانستان کې نږدې اویا وسلوال ډلې په یو یا بل نامه جنگي فعالیتونه لري. نو آیا دا امید ساتل پر ځای کار دی چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ډلې ترمنځ د بریالیو خبرو وروسته په سیمه کې د نورو وسلوالو سره هم د سیاسي روغې جوړې له لارې ستونزې حل کېدای شي؟ دا پښتنه مې د عدم تشدد په اړه د ګڼو مقالو لیکوال او څېړونکي خادم حسین څخه د دې مرکې په سر کې وکړه.
دا ډېر زیات مهم ده چې اول د جنگ نوعیت وپیژنو. په وطن کې پښتون افغان وطن کې جنگ د ډېر مودې نه د ډېرو لسیزو نه په درې څلورو حوالو روان دی. یو خو د نړیوال اقتصاد او د ستراتیژیکي غړو ترمنځ یا د هغې د قوتونو ترمنځ یو قسمه پراکسی وار د ډېر وخت نه روان دی. بل د سیمه ییز قوتونو یا سیمه ییز هیوادونو د غاړې نه یو پراکسی وار د ډېر وخت روان دی. دریم هغه د کوم چې د ولس او د ریاست په حواله د سناسه بې انصافۍ په خاطر یو خبره روانه ده، اگر چې هغه جنگ فعال نه دی خو هغه یو قسمه د اختلاف صورت یا تنازع صورت موجود دی. او څلورم هغه جنگ دی چې کوم غیر ریاستي تنظیمونه چې په څه وخت کې د ریاستونو پراکسیم پاتې شو او د بعضې ریاستونه چې د هغې بعضې داسې ریاستونه چې د بل پراکسیز په بل ملک کې یا په بل هیواد کې د هغې مرسته کوي، نو دا ډېر امکان لري چې نور پراکسیز هغه یا نان سټیټ یا غیر ریاستي تنظیمونه په هغه ریاست کې د دې بل ریاست په ضد لګیا دي جنگ کوي. نو یو قسمه تاسو ویلی شي چې د غیر ریاستي تنظیمونو د جنگ انداز په دې صورت کې ورته که تاسو بیا وګورئ د نوعیت نه معلوم کوي، نو بیا په څلور اړخیزه مذاکراتي عمل په کار دی چې وشي. او هغه کې بالکل د اولنۍ سطح نه چې ریاست کې دننه مثلا د افغان هیواد کې دننه افغان ریپبلک کې دننه چې څومره ډلې دي، که حکومتي ده که غیر حکومتي ده که عوامي ده که ولسي ده، د هغې تر منځ د خبرو اترو عمل او په هغه کې مشترکات لټول. بیا په دویمه حواله باندې د سیمه ییز هیوادونو تر منځ د ستراتیژیکي مفاداتو تصادم په ځای د اقتصادي مفاداتو د اشتراک په بنیاد خبرو اترو عمل روان پکار دی چې وشي.
خو بل خوا ته بیا خلک دا وایي چې اوس مثلا هغه قوتونه چې په روان جنگ کې ګټه ده، ځکه دوکان یې خلاص کړی دی او که دا جنگ ختم شي نو د دوی دوکان ورسره بندېږي، نو بیا په دې صورت کې څنګه کېدی شي؟ دوی به څنګه مجبوري
د جنگ دوکان خلاص دی د ډېر وخت نه دی کې څه شک نشته. او په سیمه ییز حواله باندې کچ باندې ورته تاسو وګوري نو پاکستان په دې حواله ډېر زیات یادېږي او د ثبوتونه مخې ته راغلي چې د جنگ دغه اقتصاد نه یا د جنگ دغه دکان نه ډېر ګټې وټې د هغه خلکو په لاس کې راځي چې کوم د پاکستان اشرافیه یادېږي. او د اشرافیه کې مختلف خلک شامل دي، په هغې کې سکیورټي اسټابلیشمنټ هم شامل دی. ماته ښکاري داسې چې که چېرته داسې ریاستونو د غاړې نه د سیمه ییز حواله باندې دا خبره څنګه چې اشرف غني کوي او څنګه چې د سیمې باز نور خلک کوي یا ایران کوي یا په لږو ډېرو حوالو هند هم دا خبره کوي چې څنګه مونږ داسې وکړی شو چې دغه د جنگ نه چې کومه ګټه وټه ترلاسه کېږي د هغې نه زیاته ګټه یا د زیاتې ګټې امکان د اقتصاد د مارکیټ په حواله او یو بل سره د لارو خلاصولو په حواله وشي. که چېرته بیا په دې کې یو هیواد یا بل هیواد خندان اچي نو او په خپل یوازې پاتې کیږي. ما ته داسې ښکاري چې د پاکستان اشرافیه ته به هر حال پر روانو کارونو کې په نږدې راتلونکي کې دا فیصله کولی چې دغه شان د جنگ د اقتصاد په ذریعه د ستراتیژیکي مفاداتو اصلولو دغه فکر په مخ کې وړي او بیا یوازې پاتې کیږي او بیا ریاست ته ډېرې لویې پیښې راپیښېږي. او که نه څنګه چې دنیا روانه ده او څنګه چې د سیمې ریاستونه روان دي او هیوادونه روان دي چې د اقتصاد اشتراکات ولټوي، لارې ګودرې خلاصې کړي، مارکیټ ته توان ورکړي او دغه شان د پوهې عمل د ټیکنالوژي عمل او د نور ملکونو هیوادونو ته د خلاصېدو عمل په مخ کې بوزي او دغه شان څنګ په څنګ ودرېږي د سیمې هیوادونو سره.
او اوریدونکو همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې وخت ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.